سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې په خبري خبرونه کې مور درته د افغانستان نړۍ او سیمې مهم خبرونه راپورونه ټول کړي خو پیل به په خبرونو وکړو. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ وایي د اروپایي ټولنې د بشري مرستو یو بله جوپا د کابل هوایي ډګر ته ورسېده. نن جمعه دغې ادارې پر خپلې رسمي ټویټر پاڼه لیکلې دغه بشري مرستې د افغانانو سره د اروپایي ټولنې د کومک یوه برخه ده. د دې ټولنې د بشري مرستو 24مه بسته ده. دا د دې ټولنې د بشري مرستو 24مه بسته ده چې افغانستان ته رسیږي. دغې ادارې د خپلو شریکانو او هغو ډاکټرانو هم مننه کړې چې افغانستان کې ورسره کار کوي. د اروپایي ټولنې دا مرستې داسې مهال افغانستان ته سیګي چې د دې ټولنې هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې خو افغانان سره بشري مرستو ته ژمن دي. د ملګرو ملتونو د بشر دوستانه چارو د همغږي دفتر اوچا وایي په افغانستان کې د چاپیریال ساتنې عوامل ورځ تر بلې بشري اړتیاوې زیاتوي. پرون اوچا د ناورین د اثراتو د کمولو د نړیوالې ورځې په اړه په یو ټویټ کې ټینګار وکړ چې په دې مسله کې سمدستي اقدام مهم دی. اوچا داسې وخت د چاپیریالي عواملو له امله د بشري اړتیاوو د زیاتېدو مسلې ته اشاره کوي چې ژمی را روان دی او ورسره د هوا د ککړتیا او تړلو ستونزو له هغې ډلې ناروغیو اندېښنې زیاتېږي. د هیرنا په نوم د ایران د بشري حقونو یوې ډلې اعلان وکړ چې د ایران په وروستیو اعتراضونو کې د ایران د امنیتي ځواکونو له لورې تر اوسه پورې 240 تنه وژل شوي دي. د بشري حقونو د څارونکو ډلې نن جمعه د ایران په ټولو سیمو کې د اعتراضونو د مرګ ژوبلو تازه شمېرې خپرې کړې دي او ویلې دي چې د سنبلې له 9 څخه د میزان تر 20 پورې په مظاهرو کې 240 تنه وژل شوي دي چې د هغو په منځ کې 30 تنه یې تر 18 کلونو کشران. د ترکیه پارلمان یو نوی قانون تصویب کړ چې پر اساس یې هغه څوک چې جعلي معلومات خپروي تر 3 کاله په بند محکوم کیدای شي. د بشري حقوقو ډلو پر دې لایحه مخکې تر مخکې اعتراض وکړ او هغه یې د راتلونکي کال تر انتخاباتو وړاندې د بیان د ازادۍ د مخنیوي لپاره هڅه بللې وه. د قانون چې پرون پنجشنبه تصویب شو د ولسمشر رجب طیب اردوغان د واکمن ګوند له لوري وړاندې شوی و. او د ایلن ماسک شرکت سپیس ایکس چې د سپوږمکۍ له لارې ځمکې ته انټرنیټ ورکوي وایي چې نور اوکراین ته وړیا انټرنیټ نشي ورکولی او د امریکا له دفاع وزارت غواړي چې اوکراین ته د سپوږمکۍ له لارې د انټرنیټ لګښت ورکړي. د سپیس ایکس کمپنۍ د سپوږمکۍ له لارې انټرنیټي خدمات په داسې حال کې چې د روسیې د یرغل له کبله د دغه هیواد د ټلیفون او انټرنیټ شبکې پرچاوي شوې د اوکراین د پوځ لپاره د ارتباطاتو په خاطر مهمه او حیاتي سرچینه ګڼل کیږي. تاسو د ازادي راډیو نه خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د هیواد په سویل هلمند کې هټیوال د لوړو مالیاتو څخه شکایت کوي. هټیوال وایي د طالبانو د حکومت لخوا لوړه مالیه او د توکو لوړو بیې پر کاروبار منفي اغېز کړی دی. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه درته راپور لرو. په زابل مرکز کلات کې د یو لوی بند د رغېدو چارې بیرته پیل شوې. دا چې کوم بند دی او خلکو ته به ګټه څومره وي په خبرونه کې به درته واورو. هلمندی نجونې وایي افغانستان خراتلونکی په دې پورې تړلی دی چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې خلاصې شي.
که چیرې یو خور د مکتب څخه ابتدا زده کړه ونه کړي هغه نسي کولی چې هغه ډاکټره جوړه سي یا هم معلم جوړه سي.
بلخوا بیا هلمند نږدې په سویل ختیځ غزنی کې ماشومې نجونې تر شنه اسمان لاندې زده کړې کوي. د هغوی ښوونکي د ودانۍ غوښتنه کوي.
دموګ هیواد ټوله درس مینه لري خو هاي چې هغه د هغه ځای مناسب نه سي هغه ځای چې وختي جوړ شوی وو اوس ټول خراب شوی د هغه ضرورت خاطر کې.
د اوکران په مسله به هم تم شو ملتیا مو وکړي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. په دشت برچه کې په کاچ ښوونیز مرکز په برید کې د وژل شوو شمیر 55 تنو ته رسیدلی دی. دا شمیرې د دې ښوونیز مرکز یو استاد ازادي راډیو سره شریکې کړې خو ځینې نورو رسنیو بیا ادعا کړې ده چې په دې برید کې 55 تنه وژل شوي او 126 تنه نور ټپیان شوي دي. په ورته وخت کې د سویلي او مرکزي اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اداره په افغانستان کې په هزارګانو د وروستیو بریدونو په اړه اندېښنه څرګندوي. جزئیات په دومید سحری مل نه واورو.
حسن پویا نومیږي په دشت بیرچی کې پر کاچ ښوونیز مرکز په برید کې د ټپي شوي نجیبې د تره زوی دی. نجیبه د بامیانو اوسیدونکې ده خو له تیرو نهه کلونو راهیسې د کابل په لویدیځ کې د خپل کاکا په کور کې د زده کړو د دوام لپاره اوسېده. په کاچ ښوونیز مرکز د ځانمرګي برید پر مهال یوه چره د نجیبې د سر په شاتنۍ برخه ولګېده او سخته ټپي شوه. هغه دوه ورځې مخکې له روغتون کور ته راوستي خو اوس هغه پخوانۍ نجیبه نه ده. د کاکا زوی حسن پویا د هغې د اوسني حالت په اړه ازادي راډیو ته وویل
آی کیو اوس هم کار نه کوي. د بیلګې په توګه ډېرې پیښې له یاده وتلې. هغه څه چې د برید پر مهال وشول هېڅ یې په یاد نه دي. خپل ټېلیفون ته یې چې وړاندې کوم کوډ ورکړی و اوس ورته یاد نه دی او نشي کولی خپل موبایل پرانیزي. همدا ډول یې چپ لاس او چپ پښه هم کار نه کوي.
په کاچ ښوونیز مرکز د برید د نورو یو شمېر ټپیانو د وضعیت هم همداسې روایتونه کېږي. دا په داسې حال کې ده چې نن سهار د کاچ ښوونیز مرکز یو استاد ازادي راډیو ته د خپل هویت د پټ ساتلو په شرط وویل په دې پیښه کې د وژل شوي یو شمېر 55 تنو ته رسېدلی دی. د سرچینې له قوله پیښه کې وژل شوي غوڅ اکثریت ځوان نجونې دي. هخوا یو شمېر رسنیو راپور ورکړی چې په کاچ ښوونیز مرکز برید کې 55 تنه وژل شوي او 126 نور ټپیان دي. د طالبانو له کورنیو چارو وزارت مو په دې اړه وپوښتل خو ویاندي عبدالنافع ټکور ځواب رانه کړ. له دې وړاندې ښاغلي ټکور دا شمېرې رد کړې وي. یوناما تېره اونۍ په کاچ ښوونیز مرکز د وژل شوي یو شمېر 45 تنه ښودلی و. په کاچ ښوونیز مرکز برید پراخ نړیوال غبرګون هم درلود. تازه د سویلي او مرکزی آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ادارې په افغانستان کې په هزارګانو د وروستیو بریدونو په اړه اندېښنه ښودلې. د ادارې په خپله رسمي ټویټر پاڼه لیکلي دوی په دې باور دي چې هر څوک د جنسیت، نژاد یا عقیدې په پام کې نیولو پرته د زده کړو او په سوله کې د ژوند حق لري. د اندېښنې داسې مهال مطرح کېږي چې په کاچ ښوونیز مرکز برید کې د قربانیانو کورنۍ وایي د طالبانو اوسنی رژیم یې هېڅ پوښتنه نه ده کړې او تر خوا یې نړیوالو سره له دې چې د دوی غږ یې پورته کړی خو د لاسنیوي لپاره یې هېڅ هم ندی کړی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
سره صلیب نړیواله کمیټه په افغانستان کې ماینونه چاودیدونکي توکي د افغانانو لپاره جدي ګواښ بولي. دغې کمیټې اندېښنه ښودلې ده چې د روان میلادي کال له پیله په دې برخه کې قربانیان زیات شوي چې 50% ملکي وګړي دي. له بلې خوا بیا د دې برخې یو شمېر قربانیان له مسؤولو ادارو په دې برخه کې د جدي اقداماتو غوښتنه کوي. جزئیات په د خطر پردیس نه واورو.
د قدس دین لاس او پخ فلج دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل 15 کاله وړاندې انګلیسي کورس ته پلاره دی او پخوانی ماین د چاودنې لامل سخت ټپي شو. د خوست ولایت د نادر شاه کوټ ولسوالۍ اوسیدونکی قدس چې 1.5 کاله عمر دی وای ماین د تیر وختونو نه دلته پاتې شوی وو. د هغه په خبره په دغه چاودنه کې د بدن ګین برخه سر لاس او پخ سخت ټپي شو چې په لومړیو کې ډاکټرانو ورته د ښه کېدو ویلي وو خو وروسته یې پایله دا شوه چې د بدن یو خوای فل شوه. قدوس په مایوب ځان وس مهال د خوست ولایت د شیخ زاهد پوهنتون د انجینری پوهنځي دریم کال محصل دی. خدای یوازې قدوس نه دی، خاید د پچیر بزرګور نور کسان هم ویچي لو ورته وی هم لدی سخت حالت سره مخ وی. له بل خو به د سر صلیب نړیوال کمیټې آی سی آر سی په افغانستان کې ماینونو ناچاودلی وسلو شتون ته جدي اندېښنه ښودلې. دغه کمیټې د پنځشنبه په ورځ په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د روان کال په لومړۍ او شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د ځمکنیو ماینونو او چاودیدونکو توکو له امله 902 کسو ته مرګ ژوبله اوښته ده چې په دې کې 40% ماشومان دي. یادې کمیټې وړاندې لیکلي چې په ورکړل شویو شمیرو کې د سلنې په اساس په ټولیز ډول 50% ملکي وګړي وژل شوي دي. دغه کمیټې په افغانستان کې ماینونو او چاودیدونکو توکو د خلکو لپاره جدي ګواښ یاد کړو ویلي چې د جنوري میاشت راهیسې د دې وسلو له امله د ټپیانو مړینو په برخه کې زیاتوالی راغلی. د سر صلیب نړیوال کمیټې یا آی سی آر سی په دې برخه کې د جدي اقداماتو غوښتنه کړې او په ټینګار سره ویلي چې د خلکو خوندیتوب په دې برخه کې اړین دی. له دې وړاندې بیا په افغانستان کې د ماین پاکۍ لپاره د کافي بودیجې د نشتوالي په اړه هم اندېښنې مطرح شوې وې. ازادي راډیو درې میاشتې وړاندې په یو راپور کې له رویټرز خبري اژانس له قوله لیکلي و چې د طالبانو د حکومت د ماین پاکۍ اړوند ادارې چارواکو دغه اژانس ته ویلي چې خپل درې میلیونه ډالره بودیجه له لاسه ورکړې او مجبوره شوي چې یو سلو شل تنه کارکوونکي ځواب کړي. رویټرز هغه مهال لیکلي و چې د بودیجې نشتوالی د یوه هیواد لپاره چې څلوېښت کاله یې جګړه تېره کړې او په ماینونو پوښلی خورا ګران پرېوځي. له دې وړاندې بیا د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف سږ کال مارچ کې اعلان کړی و چې په اوو میاشتو کې درې سوه ماشومان د ماین په چاودنو کې یا وژل شوي او یا یې لاس او پښې پرې شوي دي.
اوس په زابل ته ورشو. په زابل مرکز کلات کې د تورې په نوم د لوی بند رغېدو چارې پیل شوې. د طالبان د حکومت د اوبو او انرژي وزارت وایي د دغه بند پر رغېدو او نوي میلیونه افغانۍ لګښت راځي چې شپږ سوه هکټار ځمکه به خړوبه کړي او هر کال به د شپږو میاشتو لپاره د سل میګاواټه برېښنا د تولید ظرفیت ولري. جزئیات په دې راپور کې.
د زابل د مرکز کلات په ختیځه برخه کې د تورې په نوم بند چې په دغه ولایت کې تر ټولو لویه پروژه بلل کیږي د جوړېدو چارې د پنجشنبه په ورځ پیل شوې. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي سرپرست وزیر مولوي عبداللطیف منصور وایي دا د حکومت له لوري د سیلابي اوبو د مهارولو په برخه کې لومړۍ پروژه ده چې په زابل کې پیل کیږي.
قرارداد سوی وو دا خامه یعنی د خاورو په هغه باندې قرارداد سوی وو موږ بله تبدیلي کې راوستله چې دا باید کانکریټ شي پوخ شي اوس قرارداد یې په هغه سوی ده.
بلخوا د زابل د اوبو لګولو رئیس مولوي عبدالکریم ذوالفقار وایي دغه بند به د نهه میاشتو په موده کې د اوه میلیونو افغانیو په ارزش ورغول سي چې د دوه اشاریه نهه میلیونه متره مقب اوبو د ذخیره کولو تر څنګ به شپږ سوه هکتار ځمکه خړوبه کړي او د سل میګاواټه برېښنا د تولید تر څنګ به پنځه زره کورنیو ته د پاکو اوبو زمینه هم برابره کړي.
د دې بند عرض پنځه اویا متره ده او د دې ارتفاع لوړوالی چې ده پنځه ویشت متره ده او دغه دوه اشاریه نهه میلیونه متره مکعبه اوبه ذخیره کوي او په څنګ کې ورسره شپږ سوه هکتاره ځمکه خړوبوي او پنځه زره کورنیو ته د ابرسانۍ شبکه فعاله کوي.
بلخوا د زابل اوسیدونکي د دې بند په جوړېدو خوښ دي خو د طالبانو له حکومت غواړي چې د دغه زراعتي ولایت په نورو برخو کې هم ورته بندونه جوړ کړي.
داسې پروژې په زابل کې دا اوس فلحاله د تورې بند افتتاح سو. ډېر خوشحاله د زابل ولس له اوسني دولت دا غوښتنه لري تر څو زابلي ځوانانو ته کار پیدا کړي.
خو لکه څنګه چې د اوبو نیستي روانه د مسلمانانو تاسو وینې یا د وچکالۍ په وجه یا نور اسباب دي د دې تر ټولو شمخ نیوي هغه په دغه سي بندو د مسلمانانو.
د طالبانو حکومت په داسې حال کې د سیلابي اوبو د ضایع کېدو او د وچکالۍ د مخنیوي لپاره په زابل کې د تورې بند د جوړېدو د چارو د پیل خبر ورکوي چې په روان کال کې په دغه ولایت کې سیلابونو په زرګونه جریبه ځمکه او باغونه تخریب کړه.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي رادیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالاتو خبر شي.
اوس هم یو نړیواله موضوع. اوکراین نن د دفاع ورځ لمانځي خو دغه هیواد ولسمشر ولادیمیر زلنسکي خپلو خلکو ته خبرداری ورکړی دی چې د روسیې له هوایي بریدونو سره احتیاط وکړي. په ورته وخت کې اوکراینی سرتیرو له روسي ځواکونو څخه د یو شمیر سیمو د نیولو خبر ورکړی دی او د دونیتسک په ختیځ کې د بخموت په خرګوټي کې خونړۍ جګړه روانه ده. تفصیل به د احمد چی برنوور.
د اوکراین د موقتی اشغال شویو سیمو د بیا اتهام وزارت په وینا اوکراینی پوځیانو د تیرې یوې میاشتې په ترڅ کې له روسي ځواکونو د استوګنې تر شپږ سوه ډېر ځایونه بېرته نیولي دي. دا په داسې وخت کې ده چې ماسکو د اوکراین پر لسګونو ښارونو بمباریو ته ادامه ورکړې چې یو شمېر ملکیان پکې وژل شوي دي. د اوکراین د موقتی اشغال شویو سیمو د بیا ادغام وزارت د پنجشنبې په ورځ وویل چې د استوګنې شاوخوا پنځه سوه دوه میشت ځایونه په شمال ختیځ کې د خارکیف په سیمه کې آزاد شوي دي او د استوګنې پنځه اویا ځایونه هم د خرسون په ډېره ستراتیژیکه سیمه کې اوکراینی سرتیرو نیولي دي. د دې وزارت په وینا د استوګنې درې څلوېښت سیمې په دونیتسک او اووه هم په لوهانسک کې آزادې شوي دي. د اوکرين د موقتی اشغال شویو سیمو د بیا ادغام وزارت په یو بیان کې چې په خپل ویب پاڼه کې خبر کړی دی ویلي دی چې د اوکرين د آزادو شویو سیمو ساحه د پام وړ زیاته شوې ده. دا راپور په خپلواکه توګه نه دی تایید شوی. بلروسته د بریتانیا د دفاع وزارت د استخباراتي ورسنیو خبریدونکو اطلاعاتو له مخې نن ویل شوي دي چې په تیرو دریو ورځو کې روسي پلوه ځواکونو د دونیسک په ختیځ کې د بخمود ښارګوټي په لور تکتیکي پرمختګ کړی دی. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکي تېره شپه په خپله ویډیویي بیانیه کې وویل چې په بخمود کې سخت خونړۍ جګړه روانه ده او اوکراینی سرتیري په مړانه د بخمود دفاع کوي. د اوکراین ولسمشر په خپل وینا کې پر اوکراینیانو ژغ وکړ چې د جمعې پورز د روسیې له هوایي بریتونو سره ډېر احتیاط وکړي چې د اوکراین د دفاع ورځ لمانځي. خو ده وویل چې دا مهم ورځ به هرو مرو لمانځو. د اوکراین څلور سیمې خرسون، لوهانسک، دونیسک او زاپاروژیا د تیرې میاشتې په روسیې کې روسیې له خپلې خاورې سره یو ځای کړې، خو په ځوابي برید کې اوکراینی ځواکونو د دې منطقو په ځینو ځایونو کې سری پرمختګ کړی دی.
اوس په د هیواد په ختیځ کې کونړ ته ورشو. په دې ولایت کې د ډلیزې مطالعې د امولو هڅې پیل شوې دي. په مرکز اسداباد کې څو تنو له تیر کال څخه دغه هڅې پیل کړې دي او دې کار لپاره یو مرکز پرانیستی چې هر ورځ ورته یو شمېر لوستي او د مطالعې مینوال ورځي. مطالعه کوونکي د مرکز په پرانیستلو خوښ دي او دا د خپلو معلوماتو زیاتولو لپاره ښه فرصت کړي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د کونړ په مرکز اسداباد کې د ډلیزي مطالعې د مرکز مشر موسی نورزی ازادي راډیو ته وویل په هیواد کې جنگونو، بیروزګاری، نشئی توکو او نورو ناخوالو ځوانان له مطالعې او کتاب لري کړي، نو په همدې اساس دوی مطالعې ته د ځوانانو او لوستو کسانو بیرته راګرځولو لپاره د ډلیزي مطالعې مرکز پرانیست چې په اونۍ کې یو غونډه لري او په هغه کې هر یو کس ته د هغه د خوښي سره سم کتابونه او موضوع ورکول کیږي او په راتلونکي اونۍ کې هر یو لخپل کړي مطالعه چمتو کړي مقاله ګډونوالو ته اوروي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
اوس به په سویل کې هلمند ته ورشو. هلمند کې هټیوال د لوړو مالیاتو څخه شکایت کوي. هټیوال وایي د طالبانو د حکومت لوړه مالیه او د توکو لوړې بیې پر کاروبار منفي اغیز کړی چې لامل یې په ګټوټه کې له 500 څخه تر 70 سلنه کموالی راغلی دی. بلخوا په هلمند کې د طالبان د حکومت د مستوفیت چارواکي د مالیاتو زیاتوالی نه مني او وایي د تیرو باقیاتو تحویلي خلکو ته د مالیاتو زیاتوالی ښکاري. تفصیل به په راپور کې واورو.
د هلمند په مرکز لشکرګاه شهر کې د خوراکي توکو هټیوال مختار احمد وایي ټیکس او مالیات د پخوا په پرتلا پر زیات شوي او د دې ترڅنګ په لوی کچه د توکو لوړ بوی په ورځني سودا او ګټوټي کې له 500 څخه تر 70 سلنې کموالی راوستي.
د محمد ولی محمدی په نوم یو بل دکاندار د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې په مالیاتي برخه کې دی له هلمند هټیوالو او نورو کاروباریانو سره د امکان تر حده له نرمش او تخفیف څخه کار واخلي، ځکه د خبره خلک اوس تر بل هر وخت له اقتصادي ستونزو سره مخ دي او حکومت باید د خلکو اقتصادي ستونزې او اړتیاوې په پام کې ونیسي.
د دې د نور ډیر سخت خپل کیږي، ډیر سخت مالیات نیښتل کیږي، نو د دولت څخه موږ غوښتنه ده چې د فارم مزنم ولستره لاسنیوي وکړي، نه چې ترغه وځي.
بلخوا په هلمند کې د طالبانو د حکومت مستوفی عبدالردیب حنیف نصری د مالیاتو زیاتوالی نه مني، وايي د پخواني حکومت ناسمه مالیاتي درجه بندي او د تیرو باقیاتو وسنی تحویلي خلکو ته د مالیاتو زیاتوالی ښکاری. د دغه خبره د دوی د حکومت یو روانه او منظمه مالیاتي پروسه ده چې لمخې باید د پخواني حکومت باقیات هم د اوسنی حکومت لخوا دولتي بودیجې ته وسپارل شي.
یو د ډیر باقیات د دوی څخه مستحصله وو، د دې معلومې یو هم دا چې هغه درجه بندي ګنده شوی ده او په یو بل سره یې دادی چې په راتلونکي کې یعنې دا سوال نه سو یو کال درجه بندي وسی، د دوی څخه چې پخوا یو نیم فصل کې اخیستل کېدل اوس به نیم پسې پیسې اخیستی.
د هلمند هټیوال په داس حال کې د طالبانو د حکومت لخوا د لوړ مالیاتو شکایت کوي چې دا مهال په ټول افغانستان کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې تر پخوا لوړې سوي او سره سم د بیکاری کچه هم لوړه سوې ده.
د غزنی اوسیدونکي په جګړو کې د نړیدلو خوندزیو د بیرته رغولو غوښتنه کوي. د غزنی په ډیری سیمو کې د جګړو له امله ډیر خوندزی یا خو خراب شوي او یا هم په بشپړ توګه نړیدلې دي، خو د دغه سیمو اوسیدونکي اوس غوښتنه لري چې دغه خوندزی دي بیرته ورته ورغول شي. دوی وایي ماشومان یې تر شنه اسمان لاندې درسونه وایي چې په دوبي کې ګرمي او په ژمي کې یخني تیروي. د دوی په باور له دې امله یې د ماشومانو زده کړې زیانمنې شوي دي. جزئیات به په راپور کې واورو.
د غزنی ولایت اندړ ولسوالۍ په ګودامدارانو سیمه کې د نازوانه په نوم یو ښوونځی چې اوس یې تعمیر له منځه تللی دی. دلته تر 200 پورې وړې نجونې سره لمر ته په سپیرو ډاک په سپیرو خاورو کې له لومړۍ تر څلورم ټولګۍ پورې په زده کړې بوختې دي. دغه نجونو د ښوونځي یونیفورم نه بلکې خپل سره، زرغونه، شنه، ګلابي او نور رنګه دودیزه کالي اغوستي. معلم خیرالله عزیزی په دغه ښوونځي کې یو تن رضاکار ښوونکی دی. نوموړی وایي د ښوونځي د ودانۍ د نشتوالي له امله یې شاګردان په دوبي له ګرمۍ او په ژمي له سړزګۍ څخه کړیږي. د ښوونځي د ودانۍ ژمنې راسره سوي خو پر ځای سوي نه دي.
کومې موسسې له موږ سره وعده کړې وه چې تاسې مځکه موږ ته تعین کوي چې موږ تاسې ته د تعمیر په باره کې له تاسې سره همکاري وکړو، خو هغه د منطقې د خلکو لخوا څخه داسې خاص توجه ونه سوه، مځکه یې ورنه کړه او تر اوسه پورې دغسې بې سرپناه دغه شاګردان پاتې دي او په دغو خاورو دړو بارانو په داسترې لمر ته دی ناست دي.
ګودامداران غزنی مرکز ته څیرمه په شاوخوا 10 کیلومتره واټن پرته سیمه ده. دا یوازې د نازونه ښوونځی نه ده چې زده کوونکي تر شنه اسمان لاندې زده کړې کوي، بلکې د غزنی ولایت په ډیری سیمو کې د تیرو سختو جګړو له امله د ډیری ښوونځیو ودانۍ خرابې سوي او لا هم دغه سوي جاړې پاتې دي. خو اوس د غزنی ګڼ شمېر اوسیدونکي د دغه ښوونځیو د بیرته رغولو غوښتنه کوي. د دوی په باور له دې امله یې د ماشومانو زده کړې زیاتې اغېزمنې سوي دي. برېښنا د غزنی مرکز اړوند د قرباغي سیمې اوسیدونکې ده. دا وایي په تیرو جګړو کې تر ډیره په غزنی کې د ښوونځیو ودانۍ خرابې سوي خو بیا یې هیچا د جوړولو هڅه نه ده کړې. اوس هم داسې پاتې دي. دلته د ښوونځیو ودانۍ بیرته ورغول سي.
د موږ هېواد ټوله درسته مینه لري، خو حیف چې هغوی د هغه جای مناسب نه سه، یا هغه جای چې وختي جوړ سوی و اوس ټوله خراب سوی ده په هغه جګړو په خاطر کې. موږ اوس غواړو چې هغه مکتبونه له سره تعمیر سي او د موږ یو سمه یا ښه محیط په درسي کې آماده سي.
په غزنی کې ډیری داسې ښوونځي هم سته چې حتی خیمې هم نه لري. سهار سما بیا د غزنی مرکز اړوند غیبي قلندر سیمې اوسیدونکې ده. دا وایي د ښوونځیو د ودانیو له خرابېدو سره د نجونو او هلکانو انګیزه خرابه سوې او زده کړې ټکنۍ سوې دي. موږ د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوو چې لومړی ښوونځي راته جوړ کړي او بیا نجونو او هلکانو ته د زده کړو زمینه برابره کړي.
نو الکانو چې درس وای بیا انجونو هم باید خپل مکتب ته لاړ شي درس وای، او هغه ځایونه چې د انفجارونو په سر خراب شوی بیا دوباره باید جوړ شي. او مونږ هیله لرو چې باید مکتبونه جوړ شي او شاګردان بیا دوباره مکتب ته لاړ شي.
که د غزنی اوسیدونکي د دغه خرابو ښوونځیو د بیا رغونې غوښتنه کوي، خو په دغه ځای کې د طالبانو حکومت ته پوهنې چارواکي وایي په پام کې لري چې د غزنی په ټولو سیمو کې ښوونځي جوړ او ودانۍ ورغوي. په غزنی کې د پوهنې ریاست سرپرست مولوي محمد منصور منیر وایي موږ له وزارت سره دغه خبره شریکه کړې ده.
نیازمندۍ مو ټول راټول کړی دي او د وزارت له رهبرۍ سره شریک کړی دي. انشاءالله مو په آینده کې پلان لرو چې ټولو جانو کې مکاتب فعال کړو.
د ارواپوهنې ماهرین وایي ښه او ښکلی چاپېریال د زده کوونکو په زده کړو مثبت اغېزه کوي چې د هغو له جملې څخه یو هم د ښوونځي روغتیا مر دی. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د تیرو کلونو د تیرو سوو جګړو له امله ډیری ښوونځي زیانمن سوي او یا په بشپړه توګه نړېدلې دي. هڅه مو وکړه چې د غزنی پوهنې په ریاست کې د دغه نړېدلو او یا هم زیانمنو سوو ښوونځیو شمېر معلوم کړو، خو په ځواب موندلو بریالي نه شوو.
د غزنی اوسیدونکو چې په جګړو کې د نړیدلو خونځې او د بیرته رغولو غوښتنه کوله. د غزنی په ډیری سیمو کې د تیرو جګړو له امله ډیر خونځې یا خو خراب شوي دي او یا هم په بشپړه توګه نړیدلې دي. اوس د سیمو اوسیدونکو یې غوښتنه کوله چې دغه خونځې باید ورته بیرته ورغول شي. له دې سره جوخت هلمندي نجونو د طالبانو څخه غوښتنه کړې ده چې د نجونو پر مخ دې خونځې پرانیزي. دوی وایي که طالبان د نجونو د خونځیو دروازې خلاصې نه کړي، په راتلونکو کلونو کې به د کنکور په ازموینو کې د ښځو ګډون کم شي. بل خوا د هلمند یو شمیر اوسیدونکي وایي که طالبان د نجونو خونځې پرانیزي، دوی غواړي چې خپلې نورې خونځې ته ولیږي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان په جنوبی ولایت هلمند کې شزینه ماسلینی وایي کچېری طالبان لږ پژم ټولګي څخه پورته شوونځي خلاصې نه کړي، نو په راتلونکي کلونو کې به په کانکور کې د شزینه ماسلینو ونډه صفر تر راکښته سي. په دغه ولایت کې د دولسم ټولګي څخه فارغه سوي نجونې د طالبانو غوښتنه کوي چې ژر تر ژره د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ شوونځي خلاصې کړي. د یادو ماسلینو له ډلې یوه هم مریم ده. دا وایي که چیرې طالبان ښوونځي همداسې تړلي وساتي، نو دا چاره به د نجونو د لوړو زده کړو پر بهیر منفي اغېزې وکړي.
که چیرې یو خور د مکتب څخه ابتدا زده کړه ونه کړي، هغه نسي کولی چې هغه ډاکټره جوړه سي یا هم معلمه جوړه سي.
دیوا چې دا همدې هلمند یو بله اوسیدونکې ده وایي د ښوونځیو تړل کېدو د ګڼو زده کوونکو تدریسي بهیر ګډوډ کړي. دا زیاتوي شاید له دې وروسته زیات شمېر کورنۍ زړه ښه نه کړي چې خپلې لوړې ښوونځي ته پرېږدي. د دې په خبره چې له دې وړاندې زیات شمیر د لیرو پروتو سیمو انجونو په ډیر زحمت سره خپلې کورنۍ راضي کړي وي څو د ښوونځي ته پرېږدي. نوریا بیا د دغه ولایت یو بله اوسیدونکې ده. دا د طالبانو غوښتنه کوي چې ژر تر ژره د دوی پر مخ ښوونځي خلاصې کړي. دا وایي دغه چارې و زیات شمیر زده کوونکي په رواني ناروغۍ اخته کړي دي.
د نظام څخه مې غوښتنه دا ده چې د هغو نجونو پر مخ چې د مکاتبو دروازې بندې کړي دي هغه باید خلاص کړي.
بلخوا د هلمند ولایت اوسیدونکي وایي که چیرې طالبان له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ ښوونځي خلاصې کړي، نو دوی به خپلې لوړې له کوم قید او شرط پرته ښوونځي ته واستوي.
دوی به فکر کوي
پر ښځه باندې نر لاس ویشه دی که ښځه. ښځې ډاکټر ته بالکل ضرورت شته. موږ زه دې کوو په زیادر سي زموږ په علاقه کې ښوونځي راسي، تعلیم او تربیه وسي، مسلمانان پوه سي، ابتدا سمه سي. دا خبره موږ ډېر پوه سي مشکل دی په زیادر د سي مشکل پوه سي ښځه سي مریض سي. زموږ په ځای کې ډاکټر نشته، نه ډاکټر استه پوه سي. زیادر موږ علاقه په غړو کې ده
چې نور مخته تعلیم نشته، تر شپږم پورې موږ حق لرو، نور مخته موږ ته اجازه نشته.
دا په داسې حال کې ده چې د یو کال په تیرېدو سره لا هم طالبانو د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ ښوونځي تړلي او زرګونې نجونې ناهیلې د یو لاړ ارمانونو سره پر کورونو ناستې دي.
ستاسو له پیغامونو
سلام کوم. د ازادي کارکونکو ته د مسلم باغ د کیمپ څخه دا زموږ پیغام کورسی ډېر مننه دی وایم. دا زموږ د مسلم باغ د کیمپ اسکولونه چې د دا اسکولونه درې شپې کوچنیانو ته اسکول وایي، درې شپې غټانو ته وایي، درې شپې کوچنیانو ته وایي. په درې شپې باندې به زموږ کوچنیان څه زده کړي؟ نو دا زموږ کوچنیان ټول هغه بې تعلیمه پاتې شي چې حاجي هغه هم دغسې راځي. په درې شپې باندې خو هېڅ شی هم نه زده کېږي. نو که دا ټول اسکولونه دغه رقم وي خو بیا صحیح ده، او که ټول اسکولونه دغه رقم نه وي نو دا زموږ د کوچنیان خو دغه یو عمر عباس ور باندې تېر شو. یو شی نه زده کېږي. په میاشت کې دولس شپې راځي که لس شپې راځي، دا خو نه دی اسکول. نو که دا اسکولان سم کړي ډېره مهرباني به وي. وسلام.
عاد محمد عاشم مراخل خبر کوم لغمان نکرغه ولسوالی. تاسو مخکې هغه د ترکیه صدر اعظم اعلان وکړ چې کوم خلک منګه د بوډ کړي دي د سره میاشل لخوانه منګه ورغه ته تدارکات ورکو او شی حکومت وسره کوو. نه غیس پته ونه لګی دا کوم خلک چې دلته راړونی دي د بوډ کړي دي معلومات کم جانو وسی. د خلکو د معلومات دی مال د ورڅو امداد ورسره. مهرباني. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د کندهار د ولایت میوند ولسوالۍ د سره بغل څخه خبره کوم.
داغه مر تاریخ دا طالبانو مشرانو را باندې کله وس مر د بنیاوالو سغواړو کومکونه د مر سره وسه دا خلک ډیر سړي دي خلک ډیر دربدار دي او داغه مې شو علاج سم خلک ودري چې ماجت پر ماجت وګرځي د بیراس په بازار ټول سوالي کې کښې نه دلاله ته درو څلو ته شیوا چې نور د خپل سره پټ کې والا دي خو څنګه راغلي دي نمبر لیدلي دي نمبر داوس پر چا پوښتنه راڅخه کړې ده. السلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د خبرونې دویمې نیمایي ته راورسېدو. په دې برخه کې درته د ازادۍ او اورېدونکو پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې ورزو لنډو خبرونو ته.